درنو اوریدون که السلام علیکم ده مازیگر شپاژ بجی شوی ده ازادی رادیو ده خبری مجله تمو زه اسمت ساروان هر کلی کوم په ده خبری مجله که چه ده طاهر روشن په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو د طالبانو د وسلوالو مخالفانو یوه ډله وایي چې طالبانو په پنجشیر کې د دوی درې غړي له محاصره کولو وروسته وژلي دي. د ملي مقاومت جبهې یوه غړي چې په امنیتي دلایلو یې نه غوښتل نوم یې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د جمعې په ورځ د رخه ولسوالۍ په کارباشي سیمه کې وژل شوي دي. دې جبهې همداراز ادعا کړې چې په وروستیو نښتو کې په پنجشیر کې 15 طالبان وژلي دي. دا ادعاوې په خپلواک ډول تایید شوي نه دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وای په افغانستان کې زرګونه بی ځای شوی شزي د روغتیايي خدماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کې شلي د شزینه روغتیايي کارکونکو د کمښت عمله شزي او نجونی د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وای دوی سش کال له 15,000 څخه زیاتو میرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوي مرستې هرکلی وکړ. پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 390 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یوه خبر پاڼې کې ولیکل دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو جرګه چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې وه بېل کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلو چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې وشوه دی. خو نن دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلي سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلو بیلو مسئلو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. د میرویس نیکه په نوم د کرکټ په درې ورځني جام سیالیو کې نن امو سپین غر لوبډلې او بندي امیر او مس عینک لوبډلې سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د رسنیو مسؤل عبدالله پاکتیانی نن ازادي رادیو ته وویل د امو سپین غر لوبډلو ترمنځ په لوبه کې امو د پچی په ګټلو سره د توپ هني پریکړه کړې ده. په بل لوبه کې چې د مس عینک او بندي امیر لوبډلو ترمنځ روانه ده، مس عینک لوبډلې هم د پچی په ګټلو سره د توپ هني فیصله کړې ده. لبل خو ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې په دوهمه یوریزنۍ سیالۍ کې مخامخ شي. دا سیالۍ چې په زیمبابوې کې کیږي لومړۍ یوریزنۍ مسابقه افغانستان په 2 منډو پرون وګټله. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لور ته 8 لنډواټنه توغندي ویشتي دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درسیز اعلان وکړ چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمېنې پیونګیانګ د سونان له سیمې توغول شوې دي. اوکراین وای د روسیې د یرغل د پزیدی په بیساری ځوابي بریټ کې د لوهانسک ولایت د سرودونېتسک شهر یو شمېر سیمې بیرته نیولې دي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو پر لپسې پرمختګونه کول. د لوهانسک والی په یو تلویزیونی خبرونه کې ویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه شهر یوازې 1.5% په کنټرول کې و توانېدلي چې 40% نورې برخې هم آزاد کړي. او نن سهار څو قوي چاودنې د اوکراین پلازمېنه کیف ولړزاوه او د چارواکو په وینا له کبله لشته لږه یو تن ټپي شوی دی. له دې سره هم مهاله د اوکراین د اتمي انرژي دولتي ادارې نن سهار وویل چې یو کروز توغندی د یوې سترې اتمي بټۍ پر سر په ډېر لږ واټن کې تیر شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.6، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.6، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.4 او 1.4.
د رواني خبري مجلې په دوام کې. د کندر په ځنګلونو کې د اور وژلو هڅې روانې دي، خو په نورستان کې
غربي نورستان کې هم شام دره کې اور اخرنه ته کنټرول دی ان شاء الله.
د طالبانو امر بالمعروف د حجاب په اړه د ګلبدین حکمتیار پر دې خبرو خبرګون شولې.
ما داسې خاص ډول جامه په افغانانو مخصوصا میرمنو او نجونو ته ملوي چې نه په قرآن او سنت کې هغه په اړه سری نس شته.
د تلویزیونونو ښځینه وړاندې کوونکي وایي لا هم د امر بالمعروف تر فشار لاندې دي.
ولې ټیکرای نازکه و؟ ولې مثلا سم ماسک نه واچولای؟
په ننګرهار کې د هندوانو حاصل ښه دی، خو کروندګرې د بیو له کموالي سر ټکوي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د کونړ د چپې درې د بدګاو بهادر کلی ترمنځ د تورتم سیمې په ځنګل کې هم اور بل شوی. د سیمې اوسیدونکو وایي نن سهار په لسګونو کسان د اور د وژلو لپاره د سیمې ته تللي دي. له بلې خوا د نورستان چارواکي وایي په شام دراو کانتیوا کې د ولسونو په مرسته اور کنټرول شوی، خو سکروټې لا هم نه دي وشل شوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي ویل تیرو درې ورځو یې د تورتم په نوم ساحه کې درې ځای اور لګېدلی او خلک یې د کنټرول او وژلو هڅې کوي. د چپې درې ولسوالۍ د بدګا کلي اوسیدونکی جمال الدین: په کونړ کې چارواکي بې وایي د چپې درې په نورو ساحو کې بل شوي ورونه وژل شوي او د تورتم ساحې ته هم په لسګونه کسان تللي څو په ځنګل کې لګېدلی اور کنټرول کړي. بلخوا په نورستان کې ولسی وګړي او چارواکي وایي د یاد ولایت په شام دره او کانتیوا دره کې لګېدلی اورونه کنټرول شوي او یوازې اسکروټې پاتې دي، چې د هغه نه خپرېدو او له منځه وړلو لپاره هم ځوانان موظف شوي دي. د کانتیوا درې قومي شورا مشر محمد اسماعیل قانوني:
ځنګل اور اخیستی و، د کلي خلک ټول زن او مرد ورغلي دي، هغه اور کبوګلي دي او ختم کړي دي. دا د کانتیوا دا د مومو د شواد منځ کې یو غر دی، وای پشګل دغه ساحه کې ونه تقریبا نختر دي او دا څېړي دي او نور دغه د جلغوزي هم شته دي او وچ لرګي ډېر زیات دي. عموما د نختر بوټي ډېر زیات ولاړي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان هم د یاد ولایت ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د کنټرول خبره کوي.
نورستان ولایت کې چې کوم اورونه په دې ورسته وختو کې لګېدلی وو، اخرنی اور چې کانتیوا ساحه کې لګېدل هغه مهار شوی دی. سیر بغه اسکروټ یا ونې چې سوځېدلې هغه ساحو کې منظم کسان مقرر شوي دي چې د اسکروټ یا د سیلې په وجه باندې هم داسې رغښتو په وجه باندې نور ځایونه اور وانخلي. غربي نورستان کې هم شام دره کې اور اخرنی ته کنټرول دی انشاءالله.
که څه هم چې تر اوسه په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو لامل نه دی معلوم، خو د نورستان د واما ولسوالۍ بونی، د نورګرام ولسوالۍ په شام دره، د نخترو او زنغوزۍ شنه ځنګلونه په سکروټو او ویرو بدل کړي، او د چپې درې ولسوالۍ په تورتم سیمه کې لا هم په ځنګل کې د اور لمبې پورته کیږي او د کنټرول هڅې دوام لري. د سیمې د اوسیدونکو د عوایدو یو ستره ذریعه د جنغوزۍ ځنګلونه وو چې هر کال به یې ترې په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کولې.
په کونړ او نورستان کې د اور لګېدو د عواملو او د اور د کنټرول د امکاناتو په اړه د ولسي جرګې د کونړ پخواني غړي نعمت الله کریاب ازادي راډیو ته داسې وویل:
لومړنی اور تقریبا شل ورځې وړاندې د نورستان ولایت د کانتیوا د موم په سیمه کې لګېدلی و. هغه اور اوس قابو شوی دی او هغه کومه خرابي چې کوله او څومره ځنګل هلته و هغې سوځېدلی. دلته دوه حالات رامنځته کیږي: یا به ځنګل په بشپړه توګه له منځه ځي، او یا به داسې فاصله راځي چې په منځ کې اوبه راشي یا د دوو ناوونو او درو بیا یو بل ته سرایت نه کوي. دا داسې سخت غرونه او ځنګلونه دي چې هلته بیا چې هر څومره امکانات ولري په غیر د الوتکو او د څرخه کونه چې وبو وشیندي یا مخصوص مواد پی وشیندي د دې نه پرته بل د مړکولو لار نه ځکه ځای خلک یې کاغه د وخت واکمنی چر څومره کوشش وکي خوالته درانه وسایت نشیتلی چې د وور او د پاتې ځنګل ترمنز بیلواله راولي. دویم بیا د نورستان د نورګرام د پشام دره کې هغه وور لګېدلی دی. هلته چې د ځایي خلکو سره مونږ خبرې وکړې هلته چې څومره ځنګل و هغه سوځېدلی دی، باوجود د دې چې هم خلکو او هم اوسنیو واکمنو هغه خپل ټول وس وکاراوه، خو بیا به م وایو چې ساحې پیچلی دي، سختې دي، غرنۍ دي، امکانات چې پرمختللي وسایل نه وي نو ناممکنه ده. او بل هلته لارې نشته، سړکونه نشته چې اطفایه لاړه شي، د اوروژنې وسایط لاړ شي او یا موټرې لاړ شي او اوبه خو هلته امکان نه لري چې پیوی شیندي. نو هغه ځنګل هم تر ډېره سوځېدلی دی. سیموال اوس وایي چې اور قابو شوی. یوه یادونه به وکړو چې دغه سیمې چې اوس په چپه دره کې اور لګېدلی دی او د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شام په دره کې دی، دا دواړه سره جلا سیمې دي، هیڅ د یو بل سره جوختې نه دي چې ګوندې دا اور د یو بل نه سرایت کړی. داسې هم ویل کېږي، ناتایید شوې خبره دا ده چې دغه د جلغوزو ځنګل دی د نورستان په نورګرام کې، چون دا اقتصادي ارزښت یې لږ ډېر دی، نو دلته هغه د خلکو تقسیمات داسې دي چې همې ورشوګانې او همې سیمې خپلو کې سره ویشلي. شاید د دې احتمال هم نشي ردېدی چې د دغه ځنګل د ملکیت په سر هم کله کله د دې سبب کېږي چې ځنګلونه وسوځولی شي. اوس په دغه ټولو ساحو کې ور تقریبا مهار دی. د چپې درې د دیګل ساحه ده، دا د قلعه د خلکو مربوط ځنګل دی. اوس یوه بله اوازه داسې ده چې پاس د دې درې په سر کې بالکنده ورته وایي، هلته هم ځینو خلکو ویل چې داسې نښې نښانې د ور لګېدلي، خدای دې وکړي چې هغه مهار شوی.
په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو پخوانی استازی نعمت الله کریابو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت له لوري د شزو د مخ پټولو په اړه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تر وروستیو څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند ویلي نوموړی معلومات نه لري او له دینی مدرسو لري پاتې شوی دی. ښاغلی مهاجر دا څرګندونې د شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه خپرې کړې وي، خو شیبه وروسته یې خپل دغه ټویټ پاک کړ. نوموړی بیا تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د حزب اسلامي د مشر خبرې د تبصرې وړ نه دي. ګلبدین حکمتیار د تېرې جمعې په خطبه کې ویلي وو چې طالبان دې پر ښځو او نجونو ځانګړي جامې نه تحمیلوي. جزئیات په دې راپور کې.
ورسته له هغه چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د جبري حجاب په اړه څرګندونې وکړې، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیان محمد صادق عاکف مهاجر په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د حزب اسلامي غړو په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خویندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لڅوه. عاکف مهاجر د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه دا هم ولیکل چې په شمشتو کمپ کې به یې هغه دوکانداران نیول چې بغیر له محرم ښځې باندې به یې سودا خرڅوله او دکان به یې بندولو. نوموړي ادعا وکړه چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخ دی او په خبرې له دینی درسګاه څخه لرې پاتې دی، خو ښاغلي مهاجر بیا شیبه وروسته دغه ټویټونه له خپلې پاڼې پاک کړل او تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلي حکمتیار خبرې د تبصرې وړ نه دي. نوموړي دا هم وویل چې په ټویټر لیکل شوی موارد شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریځ څرګندوی نه کوي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تېرې جمعې په ورځ د جمعې خطبې پر مهال ویلي چې طالبان د پر ښځو او نجونو ځانګړې جامې نه تحمیلوي. هغه ویلي د مخ، لاسونو او پښو پټول د ښځو حجاب کې نه شاملېږي.
اسلامی مسئولین و تا سپارشتنه کوی چی ما دست خاص دول جامه پارتانانو مخصوصا مرمن و انجونو تا میلوی چی نا پا قرآن و سنت که دیگه پا سری نسشتا او نا دی وجوب و تحریم پاره کم امر او نهیه.
د حزب اسلامي مشورې فشار او غوښتنو ته اړتیا نشته او خلک باید قانع کړل شي. له دې وړاندې د افغانستان یو شمېر مخورو شخصیتونو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له لوري د حجاب په اړه صادر شوي فرمان ته غبرګون ښودلی و. نوموړي له یوې امریکایي رسنۍ سي ان ان سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو لخوا وړاندیز شوي جامع شرعي او دیني اړخ نه لري. د طالبانو حکومت د روان لمریز کال په غوي میاشت کې د شرعي حجاب اړوند لنډې توضیحي او تطبیقي طرحې په نوم یوه طرحه خپره کړه چې په دې طرحه کې چادري حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او پکې راغلي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نوي حجاب ګڼل کیږي. په دغه تطبیقي طرحه کې دا هم راغلي کوم ښځې چې حجاب نه مراتوي ولی به یې مجازات شي. د یادونې ده چې پر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د جبري حجاب موضوع ته له افغانستانه بهر هم پراخ غبرګونونه ښودل شوي او په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
د تلویزیونونو پر شزینه ویندویانو او د خبرونو پر چلوونکو د طالبانو له لوري د حجاب په نوم د مخ پټولو د پریکړې 15 ورځې وزي. په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي تلویزیونونو ویندویانې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوی د معلوماتو د رسولو د څرنګوالي په برخه کې څاري. ځینې بیا وایي روان محدودیتونه ورته د منلو نه دي او ځینې هم د هیواد د پریښودو په فکر کې دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایي.
ژړی پستونی کې غلی کړی خو د خبرو مخه یې نیسي. دا په افغانستان کې د یو خصوصي ټلویزیون کار کوونکی ده. نوموړی چې د خوندي پاتې کېدو په خاطر نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو له لوري وروستي فشارونه او محدودیتونه د دې لامل شوي چې له خپل کاره زړه تورن شي او نور ورته بس وایي.
له هغې وروسته چې محدودیتونه وضع شوي ډېره اندېښمنه یم. دا ډیره د بدمرغۍ ځای دی چې زه داسې وایم خو ډیره ناهیلی یم. له خپله کاره زړه تورې سوی یم. زه له خلکو، حاکم نظام او نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي.
د یو خصوصي ټلویزیون بله وایانده چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په ورځني ډول تر څار لاندې وي او په ځینو مواردو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د دفتر له مسؤلینو سره یې اړیکې هم نیول کیږي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نو غواړي نور خپل کار ته دوام ورکړي.
موږ ته اضافه زنګ راځي، مسجونه راځي مدیریت ته چې د دې نجلۍ مخنن سم نه و پټ دي. ته وایي دا مخنن سم پټ کی، ولی ټیکرای نازک و، ولی مثلا سم ماسک نه واچولای. او دا موږ ته روحي شکنجه ده، ذهني شکنجه ده. موږ باندې محدودیتونه ورځ تر بل ډیر زیاتېږي. موږ هر لحظه هر دقیقه د دې وزارت او د اسلامي امارات تر کنټرول لاندې.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نظر واخلو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. دغه وزارت د جوزا میاشت په لومړیو کې خزینه ویندویانو ته سپارښتنه وکړه چې د ټلویزیونونو په پرده پټ مخ راښکاره شي. د طالبانو دغه فرمان په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ غبرګونونه له ځان سره درلودل.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
له څو اونیو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین پلازمینه کیف تیره شپه څو چاودنو ولړزوله. په دغو چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو پخلی شوی خو د نورې مرحوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د اوکراین د پلازمینه کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي تیره شپه د ښار په دوو ناحیو کې څو چاودنې شوي او ژغورندلې سیمې ته رسېدلې دي. نوموړي پر خپل ټلګرام چینل دغو چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي د نورې مرګ ژوبلې راپور یې نه دی ترلاسه کړی. کیف کې د شویو دغو چاودنو څرنګوالی هم لا نه دی معلوم. له تیرو څو اونیو راهیسې که څه هم پلازمینه کیف کې د بمبارۍ د خطر زنګونه اورېدل شوي خو دې موده کې لومړی ځل دی چې د چاودنو غږونه اورېدل کیږي. روسي خپل پوځیان څو اونۍ وړاندې د کیف له شاوخوا سیمو بهر کړل او ټول تمرکز یې پر ختیځه سیمه دونباس او د اوکراین پر جنوب ختیځ دی. دونباس سیمه لا هم د شدیدو جګړو شاهده ده او تازه په سویرو دونسک ښار کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې دی اوکراینی ځواکونو ځینې سیمې نیولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي پرون په خپل ورځنۍ وینا کې د سویرو دونسک وضعیت ډېر ترنګلی یاد کړ او ویلي دي چې د سړک سر جګړې پکې روانې دي. زلنسکي ویلي دي چې د سیمه کې په دوامداره توګه د بمبارۍ توپونو او توغندیو ډزې اورېدل کیږي. پر دې ښار سربیره پرون د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د لږ تر لږه 11 کسانو د وژلو راپور ورکړل شو. روسیې ادعا کړې چې سویرودونیتسک ښار نه اوکراینی ځواکونه وتلي، خو د دغې سیمې ښاروال بیا دا ادعا رد کړې او زیاته کړې ده چې د دوی ځواکونو دغلته دفاعي لیکه جوړه کړې ده. د سویرودونیتسک ښاروال ویلي د دوی ټوله هڅه اوس مهال دا ده چې دا ښار بیرته خپل کنټرول کې راولي.
خبرونو ور اخوا
د ننګرهار کانال ریاست وای سشکل به لڅلور ګونو فارمونو څباندې څوار لزرټنه هندواني تر لاسه کړی. د ننګرهار کانال ریاست د مسؤلانو د معلوماتو لمخې د اندازه د تیر کال په پرتله شاوخوا 2000 زیات دي، خو په ننګرهار کې د هندوانو کروندګر وای د بازار د نشټوالي له امله سرشنی حاصلات خپل مصارف هم نشي پوره کولی.
د ننګرهار د کانال شرکت مسولین په دغه ولایت کې د هندوانو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي، خو کروندګر بیا د بازار د نشټوالي شکایت لري. د ننګرهار د کانال شرکت ویان سید همایون غریب مل ازادي راډیو ته وویل چې د کانال شرکت په څلورګونو فارمونو کې سږ کال پر 3000 جریبه ځمکه هندوانه کرل شوې چې 4000 شپږ سوه اویا ټنه حاصل به ورکړي. د غریب مل د معلوماتو لمخې پر همدې ځمکه تیر کال هم هندوانه کرل شوې و چې شاوخوا 2000 ټنه هندوانه یې ورکړې وه.
د ننګرهار کانال ریاست پر شاوخوا 3000 جریبه ځمکه باندې هندوانه کرل شوې ده چې له ښه وخته د همدغه 3000 جریبه ځمکې څخه به سږ کال 4000 شپږ سوه اویا ټنه هندوانه ترلاسه شي. مهمه خبره پکې دا ده چې په همدغه د هندوانې په کرکیله کې زموږ زیات شمېر هیوادوال په کار باندې بوخت دي او د خپل وطن تولید یعنې همدغه هندوانه خپلو هیوادوالو ته وړاندې کوي.
که څه هم د هندوانو بزګران هم له سږنیو حاصلاتو خوښ دي، خو د مناسب بازار نشتون د اوبو او کیمیاوي سرو کموالی بیا هغه لاملونه یادوي چې له امله یې ډېر کله دوی له ستونزو سره مخ وي. شاه محمود د ننګرهار د کامې ولسوالۍ یو کروندګر دی. د سږ کال په خپله 2000 ځمکه هندوانه کرلې ده. دی وایي سږ کال یې په خپلو ځمکو کې ښه خواري او مصارف کړي، خو که حاصلاتو ته یې بازار موندنه ونشي نو فکر نه کوي چې خپل مصارف هم پوره کړی شي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې له مسؤلینو بزګرانو ته د لازمو اسانتیاو او بازار موندنې غوښتنه وکړه.
د چالو روبه من دي خرڅیږي نه، څوک پوښتنه نه کوي. باغونه ډک پراته دي، اجاره به خیر ډبلي 15000 ولزر په بورې اجاره شته دي.
بلخوا د هندوانو سوداګر وایي د بازارونو سړوالي ته په کتو وو سوداګر لکه د پخوا په شان خپل د هندوانو پالیزونو ته نه ورزي. د هندوانو سوداګر خیر محمد وایي د ترانسپورت او نورو مصارفو د لړوالي لکبله اوس د سوداګرو پر ځای خپل کروندګر خپل حاصلات بازارونو ته وړي، چې په خبره د کروندګرو چاره هم نه پرې کیږي.
دا موږ ډېر نقصان اسې دیکان ته نقصان دی، موږ ته نقصان دی، تجاران ډېر کې ناستېدل اوس دیکانان په خپله وړي. یو د ګاډي کراشي لس 2000 روپۍ اول د شروالي مر باندې ورکې دې سم نه پاتې کیږي، مینه ته خواري چې دغه بس لاړه شي.
د ننګرهار د کروندګرو ستونزې او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ننګرهار مسؤلان بیا د بازار موندنې په برخه کې د خپلو هڅو او زیاتې پاملرنې خبره کوي. ننګرهار د هیواد یو له زراعتي ولایتونو شمېرل کېږي چې د نورو حاصلاتو سره سره پکې هندوانې هر کال ښه حاصلات لري. د ننګرهار د کانال شرکت د معلوماتو لمخې سږ کال د هندوانو بیلابیل ډولونه کرل شوي چې حاصل ښه دی او د هیواد نورو سیمو ته هم استول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د یو شمېر خصوصي شرکتونو مالکان چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي وو اوس د خپلو پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. دوی وایي دا چې خصوصي شرکتونه خپلواک او په سیاست کې ښکیل نه دي، د طالبانو حکومت دې ژر تر ژره د دوی پیسې ورکړي. خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت وایي د دغو شرکتونو پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ دي او دغه وزارت د روان مالي کال بودیجې ته په کتو د ورکړې توان نه لري. په دې راپور کې
یو شمېر هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې د روغتیا، ودانیزو توکو او لوجستیکي برخو کې له دولت نه قراردادونه اخیستي وو اوس د خپلو پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. د شوبان وحیدی شرکت رئیس شوبان وحیدی چې د 1999 نه تر 1400 کال پورې د ودانیزو توکو په برخه کې د تیر حکومت سره قرارداد کړی و، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې تر اوسه یې خپلې پیسې نه دي ترلاسه کړي.
د یو هیواد اقتصاد په خصوصي سکتور چلیږي. که له خصوصي سکتور څخه ملاتړ ونه شي دغه برخه فلج کیږي، او دا هم بیا د دې لامل ګرځي چې خصوصي شرکتونه فعالیت ونه کړي. زموږ په لسګونو کسان چې وخت کار کوو اوس بیکاره دي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې زموږ ستونزې حل کړي.
د یو بل شرکت رئیس چې نه غواړي نومې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل په تیر حکومت کې د خپلو قراردادونو د عملي کولو لپاره له یو شمېر لویو هټیګانو توکي په پور اخیستي و، خو اوس یې د پیسو د ورکړې توان نه لري.
پیسې ټول زموږ نه وي. موږ له دکاندارانو نه مال اخیستی او په هغې مو کار کړی. دکانداران نه موږ پېژني او نه خو دولت وایي زموږ پیسې راکړئ. موږ چې پیسې نه لرو مجبور یو چې بندیان شو.
د یو بل شرکت مشر چې هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیت کوي وایي تیر حکومت یوازې 15 میلیون افغانۍ پوره وړی دی.
تیر حکومت کې سالنګاري کوله، په ټیم پیسې شرکتونو ته نه ورکول، او یو ورځ که به موږ جنس نه راوړو نو بیا به موږ جریمه کولو. 0.5% دافتي شرکتونه چې کمی دي آزاد دي، د سیاست سره زموږ هیڅ تړاو نشته، نه د حکومت سره وابستۍ. ولې زموږ د دغه فعلي حکومت نه دغه خواست ده چې څومره زر کېږي دا پیسې
خو د طالبانو د مالیه وزارت بیا وایي هغه شرکتونه چې له تیرو حکومت سره یې کار کړی او حکومت یې پوره وړی دی، پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ ته رسیږي چې د روان کال بودیجې ته په کتو سره یې وزارت د ورکړې توان نه لري. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل
هغو شرکتونو چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي او کار یې پرې کړی، د هغوی د پور کچه تر 100 میلیارد افغانیو پورې رسیږي چې په سږ کال بودیجه کې موږ د دغو پیسو د ورکړې توان نه لرو. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کې دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو او وشو کولی پورونه تر ارزونې وروسته خلاص کړو.
ښاغلی حقمل همدا شان وایي هغه شرکتونه چې له نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک نه قراردادونه اخیستي او پیسې یې پاتې، دغه وزارت هڅه کوي تر څو دغه سازمانونه د شرکتونو پیسې ورکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، خان مجاهد د لوګر لسمه تای سر پرماج کې ما او پس سلام. زموږ د کوچانو مشکلات چې په افغانستان کې ډېر او مشکلات سره مخامخ دي. او جعفری حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو، او اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډېر به حد زیات ورور چې موږ مالچرونو ټو زور واکو نه کړی دي، غصب کړی دي، موږ ته مالداري دي، موږ نه مالچرو الله ورکړی دي، لاس موته دی دي. نو هغه چې د ورور موږ اوس په سیمو کې نه پرېښودل کېږو، حکومت کارونه هم رامندې بندې ورور موږ کروندو ته هم نه پرېږدي، چې موږ مالداري وو هغه هم له لاسه ورکړه دي، موږ مالچرونه چې دي هغه هم غاصب دي، یا کوم وخت مانجای باندې موږ استوګنه کړې دي، هغه سیمو کې هم څوک موږ نه پرېږدي. او بعضې کوم کوچیان چې مالداره دي، د موږ هېڅ د مالدارۍ د استوګنې ځای نهشته، چې وروره پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړلي دي. موږ ټول استوګنه د ژمي په موسم باندې په پاکستان باندې وه، هغه نه موږ راشار شوي وروره. او دلته په داخل کې چې ده د موږ له انسانانو مالداري ډېره خرچه لري، موږ دا هیله لرو له اسلامي امارت نه دا هیله لرو چې دای موږ مشکلاتو ته باید متوجه شي، له پاکستان او له ایران سره د مالداري په باره کې تجارتونه خلاص کړي، چې د کوچیانو وده برابره شي. د کوچیانو نن سبا ډېر غټ مشکل ده په افغانستان کې. السلام علیکم.
هلمند ولایت ته د چو ولسوالۍ ته خبره کوم. دغه مې ارزو ده چې ورور هر څه مسیې راځي، موږ غریبانو ته نه رسېږي. دا ګړ مشران طالبان یې مت وي، باید موږ سره مرسته وشي، موږ سره کومک وشي. دا د مشرانو په لاس دا مسیې نه ورکوي. دا خلک چې را وړي موږ ته د خپله تقسیم وي، ولاکه دغه واته واره راوطن ته واخلله راغلي، باید موږ سره کومک وکړي.
السلام علیکم، زه محمد دین احمدی یم. خیر خبر کوم د پښتو ولایت سیمه ثاني شتګونه نه غوړو دا چې موږ افغانان ته مرسته ما کوي، مرسته نه غواړو، سوال نه کوو. موږ افغانان غیرتمن خلک دي، په خپلو مټو باندې نفقه ګټلی شي، او په افغانستان کې تاسې کارونه برابر کوي، او په افغانستان لرې نه سعودي عربستان. تاسو نه ډېره مننه، او تاسو نه هیله کوم چې دا کار وکړي. افغانان مرسته نه غواړي، افغانان په خپلو مټو باندې روزي ګټلی شي. افغانان غیرتمن خلک دي. وسلام، احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.